السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. په دې خپرونې کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او د ازادۍ میلمه پیل یې په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دیرشو میلی مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر اویا کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیز قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنجشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوژستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړ ایستلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغه متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنجشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه سوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبې په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشه‌یي مواد په دو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل سوی وه چې دغه مواد څو تنه اسرائیلیانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجهه هجوم پیل کړل، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. دا په اصل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین له چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا یې وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لا ساری بنی د لومړی مثبت پیښه د سب خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل سوی و چې تر هغې یو ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شاید د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالت وي. د سویډن د عام روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې ښایي دا بڼې ډېره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خپرونې ته راغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اګست په 16 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او دې ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیر زیاته مننه کوم ملاله جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه ووایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغه سینه ده. که څنګه چې موږ تاسې ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسني حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پر رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنیو له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایاتو د چیز خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ یې، میندې یې، خویندې یې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب، تاسو واوریدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه که نه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بلخوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپلې یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو دپاره په هغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کمی امنیتي ادارې چې دي هغوی د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هیڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات ونه شو چې ده. نو خبریالانو دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شته تفریق لږ شته دی، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی، یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2018 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو، او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي، او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالباً د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف، د هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر سنو. بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو. او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو، عمران خان د پوز پروجیکټ و، دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله فوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به فوز هم د دې تنقید خلاف و هغه به چې دا تنقید تاسو م کوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به چې کم خبریال یا کم رسنی یا کم ټی وی ټلویزیون چینل د اغې نه پر مخ کې ور واوړید نو بیا به اغې ته ډېر مشکلات جوړ شول که زه درته وایم د جیو ټلویزیون لپاره ډېر مشکلات جوړ شي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار لپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې موږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي اغي یا خو د اغي روزګار له لاسه ورک ځکه چې پر رسنۍ باندې ډېر سخت وخت راغلی او په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخواګانې نشي ورکې دي نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورک
ډیر مننه مینا جانې کبرت تاس تراسم تاس د خټک صاحب خبري واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه تاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنیو تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر مغه لار روان دي
ملاله جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه او دوی د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټري ورکړي و چې نه خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کیږي و یو چې دلته څه هم خبريږي پر رسنیو کې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی ښکاری چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن لبد مرغه دوی افغانستان په هر ډول مونږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی دا د دوی هدف هم دا چې افغانستان خو په نسبی ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ مکتبونو دروازې بندې که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوی چې وینځلې د تعلیم حق نه لري اته زمونږ د پیغمبرانو خزي او یا ته بزنس کوو تجارت کوو هغه ته اجازه و نو تعلیم ته اجازه نشته یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان پر رسنیو باندې په هر برخه کې هغه بالکل زغپل دی خبريال په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دی نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپل ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په درې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پری دي خبريالان باید آزاد پری دي او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنکړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال کسانګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنی اوکې د محترم خبرې موږ واره دلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم په د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري څنګه چې زه په دې دوه نیمه ترو کولو کې د حالات ګورم د دولت لوري کدی یو حقایق وای د دولت په ځد دولت په دومره مشکلات ورته راپیخ نه کله کدی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوانه ودوی تهدید کیږي او خپل کیږي نه د دولت له خوانه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق اس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وای خو لیکن حکومت یې نه پریدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر ده لکه زمکه او اسمان ډیر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو خټک صاحب اول کپ دی برخه کې راتو اس چې تاسو مخکې یادونه کړ چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکښ راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې یا هڅه کیږي چې محدود سي استاس په نظر کوم داس موضوعات دي چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابیل وخت نکه غورځول کیږي موږ ولیدل چې بلوچستان هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپل حقونو لپاره پښتون ژغورنی غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنوي کې چې هغه ته مین سټریم ول کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنوي رسد یا د اغي اپریشنز چې د غسنګ محدودول کیږي دا اوس یو نوې نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې او په چین کې هم شته تر ډیره حد په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي هم دغه سی کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږه معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې ده سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکي نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي یا کده دې کلا غونډي وي یا کده دې کلا لاریونونه وي نو ظاهر ده په س اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډي هډلاین خوراشي کله کله خو ناراضي په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنالیزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي خو داسې ناراضي ټي وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو اخی ته په رسنیو کې دا کوریج وطن ورکول کیږي داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغه بیا الزامونه هم لګو نو هغه ته هم هغه عمر کوریج ملاو نشو خو بیا په پاکستان کې ښه خبره ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوته دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبريالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه وې کنه چې ډیر وخت نه درسنه نه هی ټرین شوې دي نو دی اکثر وخت داسې وی چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوې لکه تکړه تکړه خبريالان اوس ابصار عالم یو داسې خبريال دی چې دا مدیرم پاتې شوې یو ډیر زوړ خبريال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو یو ډز دی ولګي دی ولی ځکه چې د همدا صفه خبرې به کولی بیا بازی ټیم کې اخترونه وته راشي د نه معلومه ځایونه خو بیا هم څنګه څه خبرې الان داسې شته دي چې اغي خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې اغي وکي د کوم چې رسمي رسنې دي رسمي رسنې لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د اغي د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راو باسي چې یو خبرو کې خو بیا هم ډیر معلومات چي دي اغه پټ پاتې کی
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم مینه جانې کپدې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یو ټولنه کې په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کوو ګورو چې کښځه خبرياله د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي په دغه سم موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل شي
دی افغان خبریالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبریالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم دا ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاک له هغه ډیر ښه داسې نه چور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې وي په ټي ویګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خپرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډیر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبریالانه چې کوم دي دا د صحنې نه بالکل لرې شوي، که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک له باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو له خوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه وه، باید زمونږ له منځ نه یو داسې ښځینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمن انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده، نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کړه بس خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې، حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینا جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شذو د پاره ځنګړي خبرونې وي او شذو ورته غوښ ونیسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذو هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شذو د پاره ځنګړي خبرونې موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خبرېږي. لیدونکو دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بل خبرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شوزو د پارا ځنګړي خبرونه ک لیدونکو توایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځنیز د کتاب په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وی چې پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا که یو خو د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1900 ختم نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1900 ختم کې نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ هلته مکتب نه و هلته کې هسپتال نه و هلته کې سړکونه نه و خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب دي مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینې ده دې سبق ویلې دي د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپل خور خپل لور خپل وریرې خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابیږي ته سبق مه وایه هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده دې سبق ویلې دی د سکول ته تللی ده مکتب ته تللی ده د ډاکټره جوړه شوې ده د استاد جوړه شوې ده معلمه جوړه شوې ده هیڅ مسله وته نشته دي
د
خپلې کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکې په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لږ مو پلټنې مو وکې او په هغه کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي چا خپه ماتې ده چا لاس ماتې ولې ځکه چې په هسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دي او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریره دا خورزه دا روانه شي او دا هسپتال ته ځي او په هسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تا ته هسپتال ته وړي څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغه کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغه ته مونږ ناویلی خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ یې راشي ته خبرې هم دې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشي تاسو دا خبره وکړي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډیر مهم خبرونه دي خټک صاحب ډیر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل مینا جان تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې مل مشتر ګډون وکړ لیدونکو بل اونۍ به بیا تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یواز انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالون هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو مو وړه د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان پاره درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره ما ګردیز په مرکزی لیسا بلهی لیسا کې مې زده کړې بشپړې کړې دي په 1935 کې لګیلې چې خبرېخ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولمو دوار څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دو څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمالۍ څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سی و چې د هنر سره په کوم کې زما مینه د ماشومتوب نه و ډیر کوچنی یو ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وخت کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خد خلا سره د رسامی سره مینم پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی اما بچ کله خط ولیک نو فلار بډې تشویق ول ما چې ماشالله د خپل خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلق څومره مين لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در سمې په بارکه خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل د خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې د لوی ارزښت لري په خو وختونه موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خاط لیکو هغه ته به مرزان وي یعنی دغه خط د په شخصیت باندې د اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډیر رول لري او خلکو سره ډیر مینه لري مثال چې د جمعتونو کې یا په مکاتبو کې د لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی هغه تدیر ارتخ ورکی ډیر اهمیت ورکوي نو ما خپل د کلی کې د ماشومان لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی د خط کولار زکه وینې ورسره ډیر مین لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا نستعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل د نسخ خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلدی ما او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې ټبلوګان یا شی جوړوم نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړه لري لکه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي شي اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سې کله چې سره یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي مدای که وشه ډیر اسانه باندې را خاطه کی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزان خطاط شي او کنه بدله او چا سره شاګردی وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچته کی د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قايدي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډير مهم ډير ضرور ده چې ما سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه جوړ ورسي نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او مهنت وکړي انشاءالله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دی هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوي شي خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطۍ د معلومې نشي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطۍ اصلاح کوي نو بیا ته کوشش چې خدای نور هم خپل پیدا کړي
خو اوس په تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډېر ډولونه لري مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منځري رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمې په داسې دي چې اوس تابي غونته دي مثال او ممکن دي یعنی ار چی شي رسم کوم دا سي جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې د پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې مې کا شروع کړ ما پنسل رسم زیاته کوله یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال رسمې پر مختګ وکي اخر رسام لري جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کېره ورته ګټو کی بیا د رنگونو غو د ترکیب د غډول دی ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او شې ز کوم رسامي کوم هغه کله دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کې ز ډېر رنگونو وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د ډېر رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نه روغنی رنگ میتر وسنه دا کارول
کوم یو اسانه در تخکاری
ما په نظر پنسلی رنگ واسانه ځکه چې کاه کې ته پیروتنه کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بور رنگ مدا سي رنگ د شي هکې ته به ضرور وسیږي کومه خطا کې بیا پاکیږي نه جبران بیا نشته ما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي اسانه ده
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګور رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګور رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي ته به دی ور دی وړاندو مثال دا چې باید ونه شي ورته دا رنگ خرابي یا چې ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتې دا غو لري پنسلی رسامي هم دا سیدا په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ د شي خاصه لري چې د لاس د ورغي سره بیا راخت لنګيږي ولته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کله چې چوکاټ شي بیا دمره دوام بیا زیات او بل خلام ډیر زیات ځکه چې یو کلاسیک ونته موډ لري دا
آی په انصورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بلې زما خو لومړی استاد هغه خپل ولد سیب د فلارجان مې د چغړه د ما د خطاطي را دي انزورګری او شاعري استاد هغه بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو هغه تر مې سه کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین په سیده چې څومره زیات تمرین کې هغه مې د کار خپل کېږي کېږي اوس زنګړی استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ ته روانم
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي څه باید وکړي لکه زه یې پیل کی
لومړی خو باید د خپلې ورکیا ته وګوري یعنی انزورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي کته د شي سره انزورګر سره مينو ونه لري علاقه ونه لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو دې مینه ده بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کی یعنی هغه شې نه رسېږي چې غدي ساده وي اسان رسمي یعنی که زه غواړم تابعیت رسوم غواړم چې انزورګر شم کنه دا چې نه کیږي چې په اول ورټول منځره را واخلې غر را واخلې ونی را واخلې ورونه را واخینه ته په جزئیات باندې به کار کوي یو جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نو کوي یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کم جزئیات مهم دي. تبوال پزر او غرسم کې بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ نو کوش بیا یو بل وخت کلی خبر غري.
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو اصلي چې غول کنه شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تستر ګورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړي چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه سورز مخکې تیر شو زما حتم دا چې د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال ریواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دي پر ځخ باندې کوئی شی وی دي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمې د ننزور کړې مثال یو زړه ژوند مې راوخست تاریخي زیارت مې راوخست بل دی وطن غرونه مې راوخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې دل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګری وي دې ته یو ښه احساس ورکوه دې مې دکانونه مراوسته تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه علاقه شته ده نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او پر اتون کې به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوشتم باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو کله امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درتون کې ما دوی برخه راوړم یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریم د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړو او مخ هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او د پرځښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره و څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي و بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وسته نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي و دغه دوی دا خبره ځنه شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم یو ورکړه دوی دا راته لیکلو چې موږ په مکتب کې دغه شان تفصیل وستیو کنه د هنر اغیز به راشي د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو دې ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوې معلومات اوریدله او موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شو.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. رغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم ته مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکلو خو لیکنه غزياتي کولې کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنوم کې دا شعر خو وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر لیکه بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داسې کړي دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې ته ژبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي داسې شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافی ادبي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی ده، هغه تکرار غونډه خبره یې کته. ډیر شاعران مطالعه کوي، ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ مال بل څه شیر کړی ده، او دا مسرخی یو بل دغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه، د نور شیرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي، او شیر به راته چې د چانه متاثر کیږي. نه ځین دا خبره کې کته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته متاثر شنه، نه کته ډیر شیران مطالعه کوي، دوی د مطالعه ته کوي چې ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري؟
بل حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد یم، د رزمی لوبو دی استاد یم. بس د غدرې کله کېږي چې پاتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو مؤسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. اغه دی ماګه دی مارب په حساب باندې دا مونږ زمينه تدریسو، او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلی یو. په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو، تدریسو نه ده، یعنی یو کلب خپل لرم، حال ته زړه تمرین ورکو ما شاګردانو ته، دی پیپټ ورکه کې دی رسمي لو ورکه کې دی چې دا مونږ په لته نه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
پور سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته م چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی اني دا یو مونږ نه کول شي د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تر هغه بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دا د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا سې یو رزمي هغه ورته جوړ کو د ورزش چالت مثال دوی دا د رزمي لو په غل دکې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وهو ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جواز شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي راوځې دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسې د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس لرم، هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړوم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، پس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کاست غیا په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری، له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه ذکر میو چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته دیونه لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلان کې تا ورک، بیا دیونه په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پرته چې ونه کې به دی لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم، داسې د مطالعې او سیګرد چاپېره سم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پرې خبرې کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر فکرونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته د مکتبونو غډیره نه و، یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري شي ده، هغه مثال چې په لوست زده کوي شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتګي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ونه ول دي تول وسله دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد ول مې وتول وسه دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پم
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ